لزهرو كاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی.
دغه ومان چې دی په دشت کې شنه کېږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي وچې کې د ده سنګه بیا ایف باسي، د ایف سنګه بیا شیشه جوړېږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تېره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوا نه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و،
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډېرېدو په حال کې ده، او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډېرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کېږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل سي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلوګرامه ډېر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سه کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرامه ډېره ښیښه نیول شوې چې دا شمېرې په افغانستان کې د ښیښې د ډېر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کېږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي وچې کې د ده سنګه بیا ایف باسي، د ایف سنګه بیا شیشه جوړېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې دوی سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړي دي. د غور ولایت اوسېدونکي محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، کا ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قچاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
دینه هر می از مو میره نن یو قشاوره کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډېرېدو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمېرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 346 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کېږي چې د 1400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1500 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2016 میلادي کال کې 40 کیلو ګرام شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربتو په مرسته جوړه سوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغېزې پاتې کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوې د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پرېښې وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرېښې، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځل یې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفتوه په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقیقو پاس یا 15 دقیقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پرېښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبي څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې 25% نه شو کړای، ځکه چې مونږ به چکله خمار شو نشه به نه ونه. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشې مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغ نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هم هغه شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشه یي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي څېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو تر څنګ د اعتیاد لامل هم ګرځي او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کیدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه‌یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی، نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډېره نږدې اړیکه لري. مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپله یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډېرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپله د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدنو لامل کیږي او خپله د وژل کېدلو ټپي کېدلو او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه‌یي مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل، هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر، د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکول او نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډېر زیات مخامخ کیږي او په ډېر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډېرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغېز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې د یو عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي، او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، ترڅو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، ترڅو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازم رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا واده و دې سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه، بیا ما ته وویل وروره شراب مرام نشه قریض به بېرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې هو یا لګای دا ډیوال، بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاپ مې ورته کېده تر دغه ځي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسم اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه، او زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم، د کورو مې یو دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا ده، خپل ځواني مې ده، خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور و پلار احترام نه پېژنو، یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو، کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د اخراته مو پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي، زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورورم ما ته ویل که ته راځه زه دلته واړم، زلاړم تر ترکیه پورې خو د دې عمل له خاطر یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارچ کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېدو ډېر په سختۍ به پیدا کېدو بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچې مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه خامخا به مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مې ټوله واخلم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخپره ونواوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي خود د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وای چې کړه بار کړی او د کورور خالی کړی دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه وی را کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمونږ کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنئ
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډېر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړي چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم سلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب ستړی مې
تم ستړی مې سال له خې جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه حاجی صاحب په دغه مخ چوکۍ کېنه
سم ده دا د کېنم
حاجی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوې وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی خپل وړه کرایه مې ورکړی دی
ستاد دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه ما ته به دې ویلي وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدي لا څنګه یي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د پلار دا کار نشي کولای چې صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلوده
وا وروره دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب ده والا قسم ده زه یې وینم ته به غم اوسه که بل څه ګو ورته وایم چې کور خالی کی
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم
دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا د
صبر وکړه دادی درغلم دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام وروره ښه یې
ورور که یې ته مې ونه پېژندلې خیریت خو وه
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
هو زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد دی رهنما والا یم دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی وو د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بازاره اوس مشکل څه ده؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کړه او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کړه. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.